مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري ګړای کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او تر څنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو د لیکنو مهم ټکي دراورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار بشیر ګواخ. د خیبر پختونخوا په ټانکی اته په جنوبی وزیرستان کې درې کسان وژل شوي دي. پېښور کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرنینګ افیسر د انتخاباتو کمیشن ته وړاندیز کړی دی چې په شپږویشت پولینګ سټېشنونو کې د بلدیتی انتخابات دوباره وشي. او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د روسیو حملو زیاتېدو وجه دا ده چې مخالفین غواړي حکومت له کمزوري حیثیته مذاکراتو ته ورشي. دا خبرونه تفصیل چارواکي وایي د خبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغه محلاته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتی انتخاباتو یو بریالي کاندید یو امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. ځای اوسیدونکو د وژل شو شمېر نه ښودلی دی. د ټانک تحصیل پولیسو یو افسر شیر افضل نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ولی خان په نامه د بریالي کاندید په غونډه حمله د ذاتی دښمنۍ له وجې شوې ده. د یو بل خبر تر مخې نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او دغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې قبوله کړې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې وغوښتل چې که سیمه رښتیا هم له وسلوالو پاکه شوې وي نو د دوی کورنۍ د خپل کلو ته ولیږي. په دې ناسته او مظاهره کې شامل یو تن نور بهادر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
داو دغه غره تجارب چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپس شوی نه وي ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه دي کړي شمریږي ها چې میش ګرمي مړوي په تمجون سه پر د دغه پروشه د می شمالي شمیر دغه ریکوست د می خپل وطن ته زر نظر واپس.
د یادونه ده چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له شمالي وزیرستان به کور شوی ځینې کورنۍ خپل سیمه ته واپس کړل شوی خو ډېر لا هم په بنو کې په کمپونو کې اوسېږي. پېښور کې د بلدیتی انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر او د پېښور ډیپټي کمشنر ریاض مسعود نن د ټولو ضلعي ریټرنینګ افسرانو غونډې وروسته الیکشن کمیشن ته دا تجویز وړاندې کړی دی چې د پېښور شپږویشت پولینګ سټېشنونو یا د رایو مرکزونو کې دي په غټه پیمانه د بې قیدګۍ و ټګۍ و او درغلیو له وجې دوباره انتخابات وشي. د خبر پختونخوا د بلدیتی انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري د خبر پختونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین وایي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت دی. می افتخار نن پېښور کې د عدالت ته وړاندې کېدو وروسته خبرلانو ته د بلدیتی ټاکنو په محل په ببو کې د تحریک انصاف ګوند یو جوړ شوي غړي د پلار هغه خبره وکړه چې نوموړی عدالت ته کړي. دا وایي هغه نن عدالت ته دا خبره وکړه چې میا افتخار حسین زما مشر دی او زما پې د قتل هیڅ دعوا نشته. هغه وویل چې هغه چا چې زما زوی یې وژلی هغه باید ونیول شي او نوموړي ته که سزا ورکړل شي نو زه به خوشحاله شم. پولیسو د خالی شنبه په مخام می افتخار حسین په پوبو کې بده تور ونیو چې ساتونکې د تحریک انصاف ګوند یو غړی وژلې. د پاکستان وزیر اعظم او نورو ډیرو سیاسي ګوندونو دغه نیول کېدل وغندل او ځینو خو د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف باندې دا الزام هم ولګو چې سیاسي انتقام یې اخیستی دی خو تحریک انصاف دا الزام رد کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالفو وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي. هغه زیاته کړه چې هغه به داسې ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. ولسمشر غنی همدارا زیاته کړه چې دښمنان د هیواد د شمال ولایتونو د نامنې په خاطر د دې لپاره کوششونه کوي چې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو یا عملي کېدو مخه ونیسي خو دوی به یې بریالیتوب ته پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې غربي خبري ایجنسونو د یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي چې د قطر حکومت منلی چې په موقتي توګه به د طالبانو دغه پنځو مشرانو په سفر بندیزونو ته دوام ورکړي چې تیر کال د یو امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانټنامو جیل راخوشي شوي دي. هغه زیاته کړې چې دا پابندي به تر هغې دوام ولري چې افغانستان کې د سولې مذاکرات بشپړ شوي نه وي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل کې وویل تر اوسه د پاکستان له ایس آی سره هیڅ ډول هوکړه لیک نه دی لاسلیک شوی. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی او دواړو هیوادونو فیصله کړې چې یو بل سره به جاسوسي معلومات شریکوي. په دې کار پارلمان سخت تنقید کړی. تازه خبرونه له مشال ریډیو څخه اورو. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر امنیتي چارواکي وایي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال وژلي دي. د هند پولیس وایي دغه وسلوال د کنټرول د کرښې له پوځي ساحې څخه واوښتل او هڅه یې کوله چې د تانګدر ښارګوټي په پوځي اډې حمله وکړي. هندوستان پر پاکستان تور لګوي چې د خپل واک لاندې کشمیر کې اسلام پاله وسلوال روزي په وسلو یې سنبالوي او د ورانکارۍ لپاره هندوستان ته ورسوي. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران ملاتړو حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړي. سعودي ځواکونو دغه راز د یمن په شمالي صوبه ساده کې د حوثیانو پر سنگرونو د توپونو حمله هم کړي دي. دا روسي بریدونه په داسې حال کې شوي چې په ځینو ناتایید شوو رپورټونو کې راغلي امریکایي ډیپلوماتانو د حوثي یاغانو له استازو سره په امان کې خبرې کړي دي. او د روس د پارلمنت د اپوزیشن یو مشر پرون په یو رسمي سلام کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف باید د دې خبرې سپیناوی وکړي چې ولې د 1200 روپۍ هیوادونو په نهه سیاستوالو باندې روس د داخلي بندیز لګولی دی. دیمیتری ګوتکوف زیاته کړه چې دا راز دا د هم ویل شي چې دغه 9 کسان څوک دي او نمونه دي واخیستل شي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د پیسو بای.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.35 روپۍ اغستی کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅیږي. یو پونډ په 1.55 روپۍ او 1.55 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او 1.43 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.20 روپۍ د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ او په 38 روپۍ 50 پیسې یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 202 اغستل کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې به د ورځې د باران امکان وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او کمه 45، پېښور کې 1.8 او 1.3 او بنو کې به 2.3 درجې پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو خوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع په یو کلی کړي هیدر کې بیګاش په وسلوالو د بلدیتي انتخاباتو د یو ګټونکي کونسلر د ملګرو او خپلو خپلوانو پر یوه غونډه برید کړی او 8 تنه وژلي. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د یکشنبې له شپې راهیسې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سکتر او د یادی صوبې پخوانی وزیر افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور بندي کړی دی. نوموړی دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه کس د تحریک انصاف د خپلو ملګرو په ډزو وژل شوی دی.
موږ نور خلک د تشدد نه منې کوو، نه زه خبرې مان د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد دا نقصان شوی دی.
او د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن په بنو کې د یو احتجاجي ناست له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې خپلو کورونو ته یې بیرته ورستانه کړي.
گورنمنٹ دا اعلان وکړو چې 95% کلیئر علاقه دي دا درنه میجد ده پر کړی دو چې با عزت طریقې سره د میج ولاږي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع پولیس وایي بیګاش په کړي هیدر کلی کې وسلوالو د یو جنرال کونسلر د ملګرو او خپل خپلوانو پر هغه غونډه چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د هغه د بریا خوښي پکې کوله برید کړی او 8 تنه یې وژلي دي. بلخوا نن سهار په جنوبي وزیرستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې په یوه پیښه کې د پولیټیکل انتظامیې یو مامور او د هغه یو تن ملګری وژل شوی دی. د دې دواړو پیښو په اړه په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود دا رپورټ راکوي.
د ټانګ شار نه د قطب لویدیز طرف ته د لس کیلومیټره په فاصله د کړي هدر په کلي کښې د ډولونو او اتڼ په پروګرام د لاسي بمونو او وړې وسلې برید په نتیجه کښې د ټانګ د پولیس چارواکو د پخلي په مطابق اته کسان مړه او دوه نور پر هرژلي شوي دي. خو د کړي هدر کلي اوسېدونکي د مړیو شمېر نه او پر هرژلي درې وښایي. د پولیس چارواکي دغه پېښه د ذاتي دښمنۍ نتیجه جا بولی. دغه ذرایع وایي چې دغه پېښه هغه وخت مخې ته راغلله چې کله د دغې کلي یو اوسېدونکي ولی خان په بلدیاتي انتخابات کښې د جنرال کونسلر نشیست وګټه، بیا یې د بریا خوښي لمنځلې په غرض د کلي اوسېدونکو او امیانو دپاره د ډولونو او اتڼ پروګرام جوړ کړ چې په کوم باندې څلور پنځه وسلوالو کسانو د شپې دولس بجې د لسی بامونو او وړې وسلې برید چې په نتیجه کښې یې بیان شوی ځاني زیان وښه. په دغه بری کښې د ټانګ پولیس یو چارواکی مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده:
ما نام شیر افضل ده. دا داسې و چې ولی خان د جنرال سیټ باندې امیدوار او هغه په الیکشن چې پرون کامیاب سلی خپلې خوشي مناو کولو سلسلې چې د ډول پروګرام جوړ کړی و، هغه پروګرام ته دوه لکه فریقین چې یغو په آپس چې خپله قتل مقاتلې دښمني ده هغه راغلي و، او یغو په آپس چې فیرنگ را سره وسله فیرنگ چې د دوه ګروپانو خپل کسان مړه دي او من چې بیگونا کسان مړه دي، ټوټل اټ مړه دي، دوه زخمیان.
د کړي در یو اوسېدونکی رضوان ویایي: په بل پلو د وڼنه را رسېدلیو اطلاعاتو په مطابق نن ګهیز مال اته بجې د رغزي خمرانګ په سړک په مځکه کښې خوندي بم وچاودېده چې په نتیجه کښې یې د سویلي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه محرر فاروق او د هغوی دوه ملګري ووژل شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور ډیپټي کمشنر ریاض مسعود نن د صوبې د ټولو ضلعو د ریټرنینګ افسرانو له غونډې وروسته وویل چې د یاد ښار په څلېرویشت پولینګ سټېشنونو کې چې خلکو پکې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره رایه واچولې په لویه پیمانه بېکادګۍ او درغلی شوي دي. دې چارواکي د پاکستان له الیکشن کمیشن څخه وغوښتل چې په دغو پولینګ سټېشنونو دې د بیا انتخاباتو کولو امر وکړي. له پېښوره شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
نن د پېښور ډیپټي کمشنر او د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د پېښور ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر د ټولو ریټرنینګ افسرانو د یوې غونډې وروسته الیکشن کمیشن ته ویلي چې په پېښور ضلع کې پنځه ویشت پولینګ سټېشنو او د اورمړو پایا پورا یونین کونسل یو سي پنځه څلوېښت کې د زیاتو بېقاعدګو چې پکې په عملي تشدد جعلي ووټونه د بیلټ باکس او تختول شامل دي په وجه دې په دغه ځایونو کې دوباره انتخابات وکړی شي. دا نننۍ غونډې په هکله باندې د پېښور ډیپټي کمشنر چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ډیسټریکټ ریټرنینګ افسر هم و ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته وویل:
ډیپټي کمشنر پېښور ډېره صدارت یو اجلاس وشو چې په هغې کښې شپږ دېرش ټول څونه ریټرنینګ افسران دي د پېښور هغې شرکت وکړلو، او په دغه کښې پنځه ویشت پولینګ سټېشن او یو مکمل یونین کونسل چې هغه یونین کونسل پینتالیس دی اورمړ پایا په هغې کښې، او دغسې نور پنځه ویشت پولینګ سټېشن دغسې وي چې هلته تور پور شوي او زیات تر کښې دغه شکایت چېره بخسي خلکو اوچتې کړې وي، په کوم ځای کښې خلکو عملی یرغمال کړې ده او یا د جیلي ووټونو اچولو رپورټس راغلي دي. په دغه بنیاد باندې دغه شپږ ویشت یونین کونسل یې مونږ سلیکټ کړي دي، او د دې سفارشات مونږ الیکشن کمیشن آف
بلخوا د پېښور ټون کونسل یو سي څلور شپېتنه امیدوار ارباب ندیم وایي چې دغه رنګ بېقاعدګیانې او ټاګیانې په ډېرو ځایونو کښې شوي دي، او د دوی په یونین کونسل کښې هم ډېره بېقاعدګیانې شوي دي. بله دا چې دوی امیدوار هم و خو ولې په لیسټ کښې د دوی نوم نه و، او باید په ټولو ځایونو کښې دې دوباره پولینګ وکړی شي.
سهار اته بجو نه جي چې چالو شو نو مونږ سره جي رېکنګ چالو کړو جي پولیس والا به په خپله اسټمپونه وال جي زما خپله پرسنل زما خپل اوټ وي اوټ موجود نه دی دېکې وایي اولټر پولیس والا او سوید ایم پی اے زمګه کم چا موجوده ایم پی اے دی داغه خوره ولاړو دی لایز شیټ باندې هغه لاړو جی او ال چې کم دنه پولیس سټیشن کې دنه اوسه دی جی هغه د دوه سره جی د پیدل افیس او هغه سپیډو وستا هغه یو والو هغه نه بس به جی ایم پی اے بخپل لاړو جی زمګه خپل پولیس سټیشن او تاینا فیمیل هغه نه جی بکس اوچت کو جی او هغه بکس او په نه تلا کې واچول جی او هغه او په نه یوړل زمګه وای چې مونږ ته به ری پړنګ مونږ ته
د پامل دا چې رتی رمیشته په یو درشه منټه ټولو صبح کې بلدیاتی انتخابات شیو چې پکې زنی د واکمنډلې پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول د زیاتره سیاسي ګوندونو او آزاد امیدوارانو ګیلې لري چې په غټه پیمانه پکې ټګۍ او بېقاعدګیانې شوي دي، او باید دغه الیکشن دې دوباره وکړی شي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم مطبوعاتو ته ویلي دي چې چېرته هم بېقاعدګیان یا ټګۍ شوې ده نو هغې لپاره به یو مضبوط الیکشن ټریبیونل جوړولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پ پېښور.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې پر جمهوری او پارلماني موضوعاتو یا امور د سیړنې یو خپلواک اداره پل ډاټ د خیبر پختونخوا په بلدیتي انتخاباتو کې د تاوتریخوالي شوی پیښو ته په اشاره سره وایي چې د هیواد ولس او هم یې سیاسي ګوندونه هله د انتخاباتو په سمه توګه د کولو له کلچر سره بلدېدای شي چې حکومت دغه ټاکنې بغیر له څه وقفې پر خپل وخت وکړي. د یادې ادارې له چارواکي احمد بلال سره په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالې رابې اکرم خان مرکه کړې ده.
یہ الیکشن کا تقریباً کو دس ایک سال کے بعد
دا مقامی انتخابات سلس کالا پس وشو نو چې کم گندون دی کم ووٹران دی او کم نمائنده دی نو دا ټول د دې عمل نه ډېرې مودې راهسې جدا دی نو دې بد انتظامی کې دا هم یو انصر دی چې دا خلک به د دې عمل ځان عادی کوي. خدا خبره صحیح ده چې الیکشن کمیشن خپل ذمہواری په پوره توګه ادا نکړه. هغه ته دا خبره معلومه دل پکار وو چې و پرچیانو کې به هغه څومره وخت اخلي او دوی ته دا هم معلومه و چې مقامی انتخاباتو کې د عام انتخاباتو په نسبت رش زیات وی. الیکشن کمیشن له پدې سوچ پکار دی او خپل ادارې دننه د ذمہوارو تعین پکار دی.
احمد بلال صاحب د تشدد پیښې چې په دې مقامی انتخاباتو کې کمی مخې ته راغلي دي څوک یې ذمہوار ګڼي؟
د تشدد په پیښو کې هم ډیر عوامل دي. یو خبره خدا ده چې بد انتظامی له وجې چې کم مایوسه وي او د ووټ اچولو موقع نه ملاویږي او کله چې څوک ووټ اچوي او هلته عملیه ته معلومات نه وي او دا شک وي چې د یو پارټۍ مرستې انتظام روان دی نو هلته مایوسي وي او بیا جګړې کیږي نو بنیادی وجه بد انتظامی ده او دا د الیکشن کمیشن لخوا وشوه. بل دا چې مقامی انتظامیو هم سم کردار ونه لوبو او نه د هغوی لخوا کوشش وشو چې په جلسو جلوسونو قابو اوموندي.
د داندې خبرې هم شوي چې شوي دي نو تاسو وایي په دې لړکی
زما په خیال یو منظمه داندلی یو تشویشناک خبره ده. نو د غونډې صوبې په کچ داسې اونه شول او دا زما خیال دی د انتخابي نتیجو چې کوم طریقې کار دی هغه هم دا وایي چې یو منظمه داندلی د یو پارټۍ خلاف یا حق کې نه ده شوي. زه ګڼم چې داندلی منظمه نه ده شوي خو بد انتظامی او په مقامی کچ باندې داندلی نشي رد کولی شوي به وي.
یو وار بیا وکتل شو چې ځینې علاقو کې زنانه د ووټ اچولو نه محرومه پاتې شوي. دا معامله څنګه هواری دی شي؟
د خزو ووٹ اچولو معاملہ یو مسلسل مسئلہ دا او تر وسه پورې زمنګ ټولنه زمنګ حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه په صحیح توګه انتظام نه دی کړی. خز یا په تحریری یا زبانی معاهده تر لاندې د ووٹ اچولو نه ودرول کیږي او کم خلک چې ذمہوار دي د هغوی لټون ګران کار نه دی. نو که په دې لړ کې عدلیه او انتظامیه لږه چمتووالی مظاهره وکړي نو مسله حل کېدای شي. او ما ته شک دی چې انتظامیه کې ځینې خلک د خلکو سره ذهني قربت لري. د دوی د تربیت ضرورت دی او ټولنه کې دا احساس پیدا کول ضرورت دی چې د دوی ووټ څومره مهم دی.
د بلډاټ نومې غیر دولتي ادارې له چارواکي احمد بلال سره مو د رابیه اکرم خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو لخوا د عوامي نیشنل ګوند د مرکزی جنرال سیکرټر او د پختونخوا د اطلاعاتو د پخوانی وزیر افتخار حسین پر نیولو اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د داخله چارو د وزیر په شمول د هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم د افتخار په بندي کولو اور پدغه پیخي دوی خپل تشویش ښکاره کړې ده. د شنبه پر شپه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په پبو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی په ډزو وژل شو چې تور یې یاد ګوند پر می افتخار حسین پورې کړل. اسلام آباد پرې بیا هم درابې اکرم خان دا رپورټ ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عوامي نېشنل ګوند رهنما او د خیبر پختونخوا پخوانی د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په نیولو او ورسره په نامناسب سلوک د تشویش اظهار کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر انټیلیجنس بیورو او نورو استخباراتي ادارو نه د پیښې د تحقیقاتو رپورټ غوښتی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم د خولې وای چې سیاسي شخصیت سره باید د قانون د حد دننه پاتې کېدو سره د احترام معامله وکړی شي. د دې ترڅنګ د پاکستان داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د میا افتخار حسین په نیولو د تشویش څرګندونه کړې ده او د خیبر پښتونخوا داخله محکمې ته احکامات جاری کړي دي چې صوبایي حکومت نه د دې پیښې رپورټ واخلي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اتوار په ورځ یو پریس کانفرنس کې وفاقي حکومت او د پاکستان پیپلز کنشریک چیرمین آصف علي زرداری په بیانونو خپل رد عمل کې وویل چې صوبایي حکومت کې چا هم د میا افتخار حسین نیولو په اړه نه دي ویلي او نه خیبر پښتونخوا پولیس د سیاسي اثر لاندې دی. د ذکر ده پاکستان پیپلز کنشریک چیرمین آصف علي زرداری د میا افتخار حسین په نیولو سخت تنقید کړی وو او ویلي وو چې داسې گرفتاریانې د عامرانه ذهني سوچ عکاسي کوي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون د وژنې په تور نیولی دی او د اتوار په ورځ یې د عدالت نه یو ورځې جسماني ریمانډ هم اخیستی دی. یار دیوی د نوخر مقامي عدالت مخې ته مطبوعاتو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وینا وه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف د یو کارکون په وژنه کې ککړ نه دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې د سیاسي کارکنانو جیل ته تلل عوامي نېشنل ګوند لپاره نوې خبره نه ده. د میا افتخار حسین نیول انتقامي کاروایی ده. د ذکر ده د خالی په ورځ خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات ترسره شول چې پکې د تشدد پیښې او بد انتظامي مخې ته راغلي وه. په مقامي انتخاباتو کې بد انتظامۍ په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت وینا ده چې په انتخاباتو کې د بدنظمۍ ذمېواري په صوبایي الیکشن کمیشن عاید کیږي او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وینا ده چې صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونه خپله ناکامي په دوی اچوي.
اسلام آباد مدرابی اکرم خان رپورٹ اوریدو. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع پولیسو د شنبې خالی پشپا د عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی جنرال سیکرټر د پختونخوا او د پختونخوا پخوانی وزیر میا افتخار حسین د قتل په مقدمه کې ونیو او بیا یو ځایي عدالت نوموړی پولیسو ته د یوې ورځې لپاره پرمانډ کې ورکړ. په سیمه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر میا افتخار حسین د یاد ګوند د یو غړي د وژنې تور پورې کړی دی خو نوموړي د وژنې په دغه پیښه کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. له میا افتخار حسین سره پرون په نوخار کې د عدالت د کمرې نه باندې زمون خبریال خالد خان مرکه کړی دا چې اوریدو ته تاسو را بولم.
سیاسی طور مونږ د باچا خان سپایانو داد می تشدد خلک مونږ نور خلک د تشدد نه منې کو نه زه خبرې ما نه داسې سواکې نه مطلب چې زما وړاندې شوې ده د دوی د خپلې غلطۍ او د سینه زورۍ په بنیاد مطلب چې دا نقصان شوی دی چې زمونږ الیکشن بیلو زما ملګری کور ته لاړل او دوی زمونږ د دفتر مخې ته چې کوم دی نو خپلې خوشحالۍ ده رالل او مونږ ته کنزل کوه ډزې کوه بیا خبر رالو چې دی کې یو کس مړ شو او دوی بیا زموږ په دفتر باندې رالل. تقریبا یوه ګنټه زه محاصره کې وم بیا پولیس راغلی دی ایت خلاص کړی نه یم. پولیس بیا فوج چې کوم دی نو راغوستو کومک تله او بیا د هغې نه بس چې کوم دی نو زه هغې لاندې راکوز کړم ډاټسن ته په هغې اټیک کړی زما د مرګ دپاره او پولیس او فوج هغه واپس کړی دی او د دې ټولې کچارې تقریبا درې ګنټې او یو ځل فوج وایي چې دا زما د وس کار نه دی او پولیس همت بیلو او په دویم ځل چې کوم دی نو بیا یو میجر چې کوم دی نو سره د ګڼ تعداد رالو او هغې کې مطلب دی
ټول سیاسي ګوندونو ستاسو دغه نیول ستاسو دغه گرفتاري غندنې ده او وزیر اعظم او انټیریر منسټر پکې د انکوایري هم رپورټ کړی دی. صوبایي حکومت پاتله تاسو وایي
د صوبایي حکومت له بلهجه خو ماته مطلب دی چې سیاسي نه ښکاري. پرویز خټک وزیر اعلی دی دا دغه منډیټ ته موږ احترام کوو که دا یو پرابلم دی او هغه پیس خاص کر په نوخار کې دی او دې د دې نوخار اوسیدونکي دی وزیر اعلی دی نو دې له توجه په کار و چې دې داسې ډیل کړی وي چې که رښتیا د چا قصور یا د سزا وخوري خو که د چا قصور نه نو هغه دې ولې چې کوم دی نو د انتقام د سیاست په نه دغه کې چې کوم دی نو سزا وخوري او بیا د هغې نوټس ماخله او بیا دا خبره کوو چې دا حکومت په کړو څه کار نشته. بلکل چې کوم ماشوم مړ دی شهید دی زما بچی دی زما مور پلار سره همدردي م ده که هغه یو خواهش لري چې د قاتل دې گرفتار شي دا ډېر جایز خواهش دی دا هغه د پاره حکومت دې مفټس کوي که زمونږ د وسه کېږي مونږ به مفټس کوو.
تاسو دغه یو بیان ورکو لږ شي به وړاندې چې دې دې دومره زیاتیو کې چې سبا غمل شي دغه نه تاسو څه مطلب
چې کفرس کوي یو سړی د وزیر اعلی په سیټ ناست دی او د انصاف اوس کنټرول دا هغه په لاس کې دی او هغه ټول انتظامیه کې داسې زهر پیلاوي چې هغه د انتقام په انداز کې مطلب حکومت چلی نو لازم ده چې بل سړی راځي نو هغه به هغه سړی سره هماغه رنګ رویه کوي چې مونږ برداشت کولی شو نو خیر دی تیریو کې خود برداشت تر هدا چې مونږ سره چا بد کړی نه وای چې راګینه مونږ دم داسې وکړو خدای دې و نه کې چې مونږ چره داسې وکړو.
د عوامي نېشنل ګوند له مرکزی جنرال سیکرټر او د خیبر پښتونخوا له پخوانی وزیر میا افتخار حسین سره چې د تحریک انصاف ګوند یو غړي د وژنې په تور د مهال په بند کې دی زمونږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د مستونګ د مسافرو د وژنې پر ضد احتجاجونه او د هغوی په یاد کې شمې بل کړل شوې دي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلۍ کې د یک شنبې او دو شنبې په منځنۍ شپه د دغه صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د وژل شوو مسافرو په یاد کې د شمو بلولو په غونډه کې ګډون وکړ. زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم دغه غونډې ته ورغلی او موږ ته پرې دا رپورټ را لېږلی چې د یادې صوبې د اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په غږ پیلېږي.
رنجو علم کے لمحوں میں یہ چراغ ان روحوں کے نام جو بے گناہ کتکوچہ میں، تربت میں، پشاور میں، سفورہ گوٹ میں شہید
د بلوچستان اعلی وزیر ڈاکٹر عبد الملک بلوچ دی چې وایي د غم او ماتم په دې ګړې کې دا څراغونه د هغو بے گناہ وجل سویو ارواشادو لپاره دي چې په کټکوچه، تربت، پېښور او سفورا ګوټ کې وجل سوی دي. د بلوچستان صوبې عسکري او سیاسي مشرتابه د شمې بلولو په دې غونډه کې د مدني ټولنو له یو شمېر نارینه، ښځینه، غړیو او ماشومانو سره ګډون وکړ. دې غونډې ته په خپله وینا کې ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل د پښین او کل عبدالله په شمول د ټولو سیمو د قربانیانو له کورنیو سره د بلوچستان عسکري او سیاسي مشران د غم او درد په دې ګړې کې اوژه په اوژه ولاړ دي.
جو آج
زه له هغو کورنیو سره چې نن په دوک درد کې دي، هغه که په پښین کې دي، که په کل عبدالله او که په نورو سیمو کې دي، دا ټول سیاسي او عسکري مشران د هغوی په غم، دوک او درد کې برابر شریک دي.
درد کې لمحو مې برابر کې شریک ہے.
د شمې بلولو په دې غونډه کې د پاکستانی پوځ د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا بیا وویل د مستونګ له پیښې سره یې زړونه زخمي سوي، خو داسې هم نه ده چې دښمن ته د ځواب ورکولو نه دي پاتې سوي. د جنجوا په خبره د پاکستان ځواکونه به له اولس سره ګاډ د دې ترهګرو پر ضد جنګیږي او هغوی به له منځه وړي. زخمی سبی لیکن ویر داسی هم ندهی چه جنگ را تخیر کری. دا پاکستان اولس جنگ کولیسی او دا پاکستان اولس قربانی هم ور کولیسی. پده که هیچ شک نسته چه دا بلوچستان اولس او دوانان طول یو دا بل لاسونیو.
هم سب ایک دوسرے کے بازو ہیں.
د شمع بلولو په دې غونډه کې د صوبایي کابینې وزیرانو، د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسی، د اسمبلی غړیو، په بلوچستان کې د ملي شاد ځواکونو او پولیسو مشرانو، چیف سیکرټري او یو شمېر نورو چارواکو ګډون درلود. بلې خواته د یک شنبې په ټوله ورځ د کوټې په شمول په بیل بیل سیمو کې د مستونګ د پیښې پر ضد تجارانو، سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنې غړیو احتجاجونه وکړل او له حکومت یې د وسلوالو پر ضد د سختو عملیاتو کولو غوښتنه کول. د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې په شپه وسلوالو له پښین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وژلي چې مسؤلیت یې رسنیو ته د یونایټډ بلوچ آرمی نومې ډلې په نامه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې قبول کړی و. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کواټا.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي ناستې په ترڅ کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغوی کورونو ته د بیرته ستنولو په لړ کې له هغوی سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي. د اوتمانځای قبیلې مشرانو هم له دغو زده کوونکو سره یو ځای د احتجاج غږ پورته کړ. حکومت یې په دغه اړه د دقیق پروګرام دوی ته د دقیق پروګرام ورکولو لپاره حکومت ته دوه هفتې مهلت ورکړ. په دغه موضوع د سیمینا د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان تعلیم یافته ځوانان بنو رنگ روډ باندې نن سهار نه درنه ورکوي او بنو پېښور هاي وې باندې خیمه لګولې. دوی وايي دولت یې چې وزیرستان کلیر شو یو سیمو ته نه لګي نو دوی به پر سړکونو ناستوي. دغه هاي وې باندې د سهار نه تلون کی او راتلون کی ګاډي متبادله کاچا لارا کاروي. د ځوانانو دغه درنه ته د شمالی وزیرستان اوتمانځای مشرانو ترڅنګ د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر هم ورغلو او نه د دوه هفتو مهلت غوښتنه وکړه. مشرانو هم د غلطه وویل چې ځوانانو سره به یو ځای دوه هفتې پس که مطالبې حل نه شوې نو اسلام آباد کې به درنه ورکوي. دغه درنه کې یو ځوان شازیب خان وایي وزیرستان کلیر شو یو سیمو ته دې واپس کړي. کنی در نه باور کوي.
د ټول ځوانانو مدې پر ارغون کړي دي چې د وزیرستان د میز د کلیر کی میلا کی دي. پاکستان په پالیسی باندې میز د شمالي وزیرستان ناروتی ګورنمنټ دا اعلان وکړو چې 95% کلیر علاقې دي. هغه د میز بیا د سول کی دا ریکوست کی دا در نه میز د پر کړي دو چې با عزت طریقې سره د میز ولږي.
یو بل ځوان نور بادر وای خیمو کې د ګرمۍ نه سرګردانه دي او په هر صورت کې واپسی غواړي.
دا د هغه تجربه وی چې سپر د می شمالي وزیرستان ته واپسی شوی نه وي. ان شاء الله تعالی چې دغه ځوانونو په دغه ځی کړي شمریږي ها چې می ګرمۍ مړوي په تمبیون شه پر دغه ځی پر روشه د می شمالي شمیر دغه ریکوست د می خپل وطن ته زر نظر واپس.
یا د دې وی چې د ځوانانو دغه درنې ترڅنګ نن بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانځای ټولو وزیر او دا وړو مشرانو لویا جرګه هم ربلل شوی او د جرګې مشران وای دولت ورته د واپسی واضح پلان ورکړي. کنی مشران هم پر احتجاج مجبور شوی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو پنځلمې بجې شوی دی. د بشیر ګواخ نلن خبرونه اورو.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانک کې بېګاغ مهاله ته کسان ووژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیتي انتخاباتو یو بریلي کاندید یا امیدوار د کنبې په جشن غونډه حمله وشوه. ځایي اوسیدونکو د وژل شوو کسانو شمیر نه ښودلی دی. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمي چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او د هغه دوه نور ملګري ووژل شوي دي. د دې برید زموري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې وغوښتل چې قسیمې کې رښتیا هم له وسلوالي پاک شوي وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلو ته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکنډري او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو پخواني وزیر میر افتخار حسین ویلي دي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. میر افتخار نن پېښور کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبر اعلان ته وویل چې پر هغه د لګول شوي تور ځکه بې بنیاده دی چې د وژل شوي کس پلار هغه خبره په عدالت کې رد کړه او ویل چې په می افتخار حسین باندې کومه دعوه نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې ترڅو حکومت له مخالفو وسلوال سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي خو د هغه په خبره داسې به ونه کړي. افغان چارواکي وایي بېګا د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د پولیسو په مرکز امنیه قمندانۍ برید کې 15 پاکستاني او افغان طالبان وژل شوي دي. طالبانو د دې حملې ذمواري پر غاړه اخیستې. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکو ویلي د یکشنبې په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 جګړه کې څلور تنه وسلوال ووژل. او د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران په ملاتړ حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړې.
لن خبرونه مولا بشیر ګواخ څخه واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې لخپلې خبريالې رابعه اکرم خان اورو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپل ادارې د خیبر پختونخوا مقامي انتخاباتو په اړه لیکلي دي. د اردو ژبې دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د هفتې په ورځ د ملکي تاریخ د ټولو لوی مقامي انتخابات وشو. غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي خو سرکاري نتیجو اعلان به په 8 جون کیږي. ادارې وایي د دې مقامي انتخاباتو کې دل څومره تعریف وکړي شي کم دی خو دې سره سره د بدنظمۍ او بدامنۍ پیښې ډسې ځاني نقصان او ښځې د ووټ نه محرومولو غوندې معاملې خبر غواړي. ادارې لیکي دا شندډس په یو پیښه کې پخوانی صوبایي وزیر میا افتخار حسین نیول هم سینې سوالونه روچت کړي دي. ادارې زیاتوي د مخکې نه پنجاب صوبه کې کال 2013 انتخابات د مسلو سره مخ دي. اوس خیبر پختونخوا د مقامي انتخابات د داسې تورونو نه بچ کول پکار دي. ادارې په وینا پکار ده چې ټول سیاسي ګوندونه نتیجې قبول کړي او چېرته چې زیات اعتراضونه شوي دي هلته بیا انتخابات وکړی شي او چېرته نه چې ښځې د ووټ اچولو نه محرومه کړی شوي دي هلته دې انتخابات کلدم وګرځول شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې خیبر پختونخوا کې لس کاله پس مقامي انتخابات سرته رسیدل یو ښه اقدام دی خو په دې موقع چې کومه بدنظمي مخې ته راغلې ده هغه په هیڅ صورت د نظره نه شي ویستل کېدی. ادارې لیکي په دې انتخاباتو کې د وسلې نمایش وکړی شو، ځینې ځایونو کې په پولینګ عملي تشدد وشو او د ډزو په نتیجه کې دوه رونو په شمول 8 نور کسان مړه او یو شمېر ژوبل شو. ادارې مخکې لیکي دا شان جالي ووټونه هم واچول شو. په ځینې علاقو کې د ووټ اچولو پرچې نه وي نو چېرته انتخابي افسران په کوټو کې بند کړی شول. د ادارې په وینا د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند رهنما میا افتخار حسین او داغه ګارد د تحریک انصاف د یو کارکون د بشنې په تور اونیول شو. ادارې زیاتوي د خیبر پښتونخوا حکومت فرنټیر کانسټیبلري فوج او نور سکیورټي ادارو په مرسته پورم نه انتخابات یقیني جوړولی شو خو داسېونه کړی شول. اوس چې سند او پنجاب صوبه کې به هم مقامي انتخابات کیږي نو ورلخه تیاری پکار ده، خو بیا هم خیبر پښتونخوا چې د ترهګرۍ نه متاثره ده هلته مقامي انتخابات کېدل یو مثبت پرمختګ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې خپل اداریه پر دې لیکلي چې ځینې قوتونه د خپلو ناوړه ګټو لپاره په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ له یو بل سره جنګول غواړي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې یوه لیکنه وایي افغانان تل پر دې تیر استل شوي چې ګنې په هغه هیواد کې اسلام له خطر سره مخامخ دی. تفصیل د دواړو لیکنو اورو له اسرار العالم مومند.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلی دی په پاکستان کې د نسل او مذهب پر بنیاد د انسانانو په وجنه کې هیڅ کمی نه تر سترګو کیږي. همداراز د تیر خالی په شپه د بلوچستان په مستونګ سیمه کې یوویشت کسان ووژل شول چې زیاتره یې پښتانه وو. په دې وروستیو کې په بلوچستان صوبه کې د هزاره وګړو وجنه هم زیاته شوې. اداریه کې راغلی دی په بلوچستان کې په مختلفو طریقو تشدد روان دی. که یو خوا په دې صوبه کې فرقیزه ډلې ډېرې فعاله دي نو بل خوا بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې د اردو ویونکو په وجنه تورنې دي، او بیا د پاکستان امنیتي ادارې د یاغیتوب د له منځه وړلو په نوم بلوڅ سیاسي کارکوونکي په نښه کوي. په بهرنۍ عناصرو هم تور دی چې په دې صوبه کې د بدامنۍ هور ته لمن وهي. د بلوچستان حکومتي چارواکي هم دا وایي چې ځینې قوتونه د کاشغر گوادر اقتصادي منصوبې د ګډوډولو لپاره د مستونګ پیښه ترسره کړې ده. خو د ادارې په وینا تر ټولو واضحه خبره دا ده چې د یاد پیښې ترسره کوونکي غواړي چې په بلوچستان صوبه کې پښتانه او بلوڅ د یو بل دښمنان کړي. خو د دې صوبې سیاسي مشرتابه ډېر ښه کار وکړو چې حالات یې قابو کړل او پر دې اړه یې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه راوبلله. په اداریه کې راغلي دي تر ټولو غوره خبره به دا وي چې په بلوچستان کې د روان تشدد پر مسله په پارلمان کې بحث وشي او د صوبې د امنیتي او سیاسي ستونزو مستقل حل راوستل شي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د لیکوال اشرف حیدر مقاله خپره کړې ده چې په کې د پښتنه راپورته کړل شوې چې آیا اسلام بیلابیل ملي دولتونه یوځای کولی شي او که څنګه. که څه هم مسلمان هیواد افغانستان چې د مسلمان هیوادونو په منځ کې پروت دی له تیرو شپږ دېرش کلونو راهیسې ځپل کیږي، خو هیڅ کوم اسلامي هیواد ورته پاملرنه نه ده کړې او نه یې په دې ملک کې د بدامنۍ هور د وجنې هڅه کړې. او همداراز یو شمېر هیوادونه چې ځان ته اسلامي وایي یوازې د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره اسلامي تعلیمات کاروي. افغان ولسمشر اکثره وایي چې په افغانستان کې تل له تشدد پاک اسلام عملي شوی. د ده په خبره افغانان د اسلامي تعلیماتو په صحیح مانو پوه دي او هغه دا چې اسلام د برداشت مذهب دی کوم چې د ټولنیز انصاف د پرمختګ، امن او په ټولنه کې د ګډ ژوند کولو درس ورکوي. په مقاله کې راغلي دي د شوروي اتحاد له یرغل مخکې په افغانستان کې که څه هم ډېرې غریب خلک وو خو کله یې هم د یو بل پر ضد ټوپکې نه وې راپورته کړي. په مقاله کې راغلي دي ځینې اسلامي هیوادونو افغانان پر دې خبره تیرېستلې دي چې اسلام په خطر کې دی. د بخالکون کې په خبره کله چې شوروي اتحاد له افغانستان ووتو نو مسلمان هیوادونو هم له دې هیواده لاس واخیستو او بیا ورسره دا غم نه وو چې اسلام په خطر کې دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، قطر پر هغو پنځو طالب مشرانو لګول شوی د سفر بندیز په موقت ډول تمدید کړی چې یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشي او قطر ته استول شوی ول. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه ډاډه نه دي چې پر دغو طالبانو د بندیز د لرې کېدو په صورت کې به هغوی بیا د جګړې ډګر ته مخه نه کړي. په دې اړه تفصیل لرو د نوریاس نوري په راپورټ کې.
د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتانامو زندانه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګدال خوشې کړل. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. یو امریکایي چارواکي د اکشن بی پور وویل چې پر دغو پنځو طالبانو لګول شوی بندیز به تر هغو جاري وي چې د دې مسلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. پر دغه 15 طالبانو لګیدلې بندیز نن پای ته رسیږي. امریکایي چارواکو د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د بارک اوباما اداره له قطر سره پر دغو طالبانو د شپږ میاشتني بندیز د اوږدېدو پر سر یوې موافقې ته نږدې شوې ده، خو تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا دغه موافقه نهایي شوې ده. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل ټول 15 واړه طالبان په قطر کې دي، سفر نشي کولی او سخته څارنه کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي او دا به ښوي چې پر دغو طالبانو بندیز لرې شي.
اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي، که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به مونږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې د سولې لپاره ګټه نه کوي.
د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو 15 کسانو کې لږ تر لږه یو تن په پټه په تیر یو کال کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لینسی ګراهم له قوله ویل شوی چې یو یا زیاتو طالبانو له القاعده سره تړلې د حقاني شبکې له غړو سره د روان کال په پیل کې په قطر کې لیدلې چې د هغه په وینا دا کتنه د دې څرګندونه کوي چې دا ډله هڅه کوي له دغو 15 طالبانو سره تماس ټینګ کړي. ګراهم ویلي د ده په عقیده دوی غواړي بیا جګړو ته مخه کړي. دغه طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی او شتمنۍ هم کنګل ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو پر دغو 15 طالبانو د بندیز له پای ته رسېدو وروسته وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د بارک اوباما پر ادارې انتقاد کړی چې دوی باید له اوله له ګوانتنامو زندانه خوشې شوي نه وای. دوی له سپینې ماڼۍ غوښتي چې قطر دې ته اړ کړي چې پر هغوی لګول شوې څارنه تمدید کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سرواندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
رویټرز خبری ایجنس په امریکا کې دیرش کال وړاندې د مسلمانانو پر جوړ کړل شوی یو کلی لیکنه کړې ده. ایجنس وایي د کلی له نړۍ پرې شوی اوسیدونکي د یو پاکستانی صوفي پر تعلیماتو عمل کوي. که څه هم د ځینو بلاګ لیکونکو لخوا د مسلمانانو پر دغه ټولنه د ترهګرو د روزلو تورونه پورې شوي، خو امریکایي چارواکي بیا دغه تورونه بے بنیاده بولي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
رائټرز لیکي په امریکا کې له نیویارک ښار څخه شاوخوا 1.5 میل لرې د مسلمانانو په 70 اکړه ځمکه جوړ یو کلی دی چې آبادی یې 200 ده. دلته کورونه له خښتو لرګو جوړ دي او ځای پر ځای پکې غواګانې سرېدل تر سترګو کیږي. دې کلي کې روډونه خراب دي چې ټرافیک اشارې هم نه لري. په امریکا کې د یو څو مسلمانانو کورنیو دا کلی له نړۍ پرې شوی او له ښاري ژوند ډېر لرې پروت دی. په لنډو ټکو کې دا کلی هماغه حالت کې دی چې څرنګه دیرش کاله وړاندې د دې کلي جوړونکو غوښتل. البته وروستۍ میاشت په دې کلي کې هغه وخت نه ارامي رامخته شوه چې کله یو کس ته د خبرې اعتراف وکړو چې هغه په اسلامبرګ کلي او د دې په اوسیدونکو د حملې پلان جوړ کړی و. د مسلمانانو دغه ټولنه چې په تور پوستو امریکایانو مشتمله ده، وګړي یې له نیویارک ښار څخه راغلي دي. د دې ټولنې وګړي د یو پاکستانی صوفي مبارک علي شاه ګیلانی پیروکار دي او د هغه لخوا ورته ښودل شوي تعلیمات عملي کوي. په رپورت کې راغلي دي اسلامبرګ په امریکا کې یو له هغو کلو دی چې د مولایانو د نظریو مطابق له ښاره لرې ژوند کوي او پر ځان یې د جدیدیت ځینې دروازې بندې کړي دي. دیرش کلن فاروق باقی چې اسلامبرګ ته له خپلې کورنۍ سره په ماشوموالي کې راغلی و، وایي د دوی د ارمان دی چې د امریکا د نورو وګړو په څیر ژوند ولري. په مقاله کې راغلی دی چې په انټرنیټ کې په ورکړل شوو په لسګونو پوسټونو او یو ډاکومنټري فلم کې د مسلمانانو دغه ټولنه د ترهګرو روزنځای ګرځول شوی. همداراز یو بلاګر اسلامبرګ نومې کلی د امریکا لومړی اسلامي حکومت بللی دی او خبرداری ورکړی چې په دې کې ماشومان د سغدریزۍ عملیاتو لپاره روزل کیږي. خو رایټر سره په خپلو خبرو کې د یاد کلي اوسیدونکو دغه تورونه رد کړي دي. حسین ایډمز چې په دې کلي کې رالوی شوی وایي له بده مرغه د دوی خلاف به پروپیګنډا ونه درېږي، خو د په خبره د دې هر څه باوجود به دوی خپل ژوند همدغسې جاري ساتي. په اسلامبر کې جنکۍ سکارپ هم په سروي. اوس په تکلنه سپیا حق چې له خپلو 15 بچو سره د کلي ته راغلی وه وایي دا کلی چې کله آباد شو نو په لومبیو کې دلته امن وو او هیڅ قسمه داسې خبرې پکې نه وي. د دې کلی اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی له نړۍ پرې شوي نه دي او ځوانان یې په خواوشه ښارونو کې روزګارونه کوي. بلخوا قانون نافذ کوونکي چارواکي هم وایي چې دوی د اسلام برګ په اړه دومره اندېښنې نه لري او د دوی په خبره چې د مسلمانانو دغه ټولنه دوی ته کومې غټې مسلې هم نه جوړوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو باری
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکلی
دوست مکان مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د پاکستان مرکزی حکومت د روانې جون میاشتې لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې تر 3.5 روپو پورې اضافه کړې ده چې دغه پریکړه له بیګا شپې څخه عملي کړل شوې ده. ولسی وګړي د حکومت دغه فیصلې اندېښمن کړي چې وایي د ورځنۍ وړتیاو پوره کول به ورته نور هم ګران تمام شي. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ ورو.
د اتوار پر ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډه ته وویل چې د پټرولو په نرخ کې د 3.5 روپو اضافي ورستو نوې نرخ 9 روپۍ 9 اویا پیسې مقرر کړي شوی دی. د ډیزل نوې نرخ 8 روپۍ 12 پیسې او د خاورو تیلو نوې نرخ 4.5 روپۍ 4.9 پیسې مقرر کړي شوی دی. بلخوا اولس د حکومت لخوا پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې په اضافي د تشويش سرګندونه کړې ده او وایي
زمیدارې سونه کارونه دي، ټریکټر شو یا غټ ګاډي شو، د کاروبار چې ڈیزل اسر دے اور ڈیزل جس ہونا گرانی گی نو بامل کے بگرانی رہ جی ڈیزل گران شو میں زمیندار پٹے اڑے نو ٹریکٹر گھنٹہ ما مخ کے زر روپے واس پا خام خ دول سوالی تک جی ڈیزل گران شو دا شان کو دا ٹو گاڑو کرے تا سو گورے دے ٹرکوں یا دا بسوں نا غوبم کرے گرانی
گوہر رحمان نوم نے زما دا یوازی گاڑی نہیں دی کرے نیم سیوا کی گی او دسے من تے نور دا دنیا مسئلے جوڑی گی دا خدا عوام تبئی دا نن سبا زنگ دا 4500 روپے دیڑی دا نو پدی کی بمنگا س تیل لگا لیٹر والو سب دا گو کو او من تے کی مشکلات تی غریب سړی نن سبا تباہ دی په پاکستان.
هر یو شی اوسره ګرانی، چینی، غوړی، تیل، سبزی، هر یو شی اوسره خیجن.
مشال ریډیو چکلا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه د وجوهاتو په حق لا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه سره تماسونی ولو نو نو موړی وای چې په ملک کې د ډالر نرخ اوچته دو لوجه د اضافه وکړې شو.
زموږ په مارکیټ کې ډالر لګ ګران شو، حکومت ته جګم پټرول دی ګران ګران ورته پریوږي. انټرنیشنل مارکیټ کې اضافه ما ته نخ کاری په دې وخت کې د ګمند حکومت دا اقدام
حکومت 13 میاشت کے دا پیٹرول مصنوعات پر نرخونوں کے اضافہ نہ وکڑے خود ہاغین اڑاندے یعنی دا اپریل پڑمبئی نیٹا دا پیٹرول پر نرخ کے 4 روپے اور دا ڈیزل پر نرخ کے 3 روپے اضافہ کڑے وا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مې غوې کې ما دې کنده تا پورزان داسې زنګول ما دا ماشومه بچو بچا پډیره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سی مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
د بلوچستان خلک وایي د صوبې د امنیتي وضعیت په ناڅاپه ډول خرابېدو زخت اندېښمن کړي دي. دوی په خبره په ځانګړې توګه په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تېرو څو ورځو د نامنیو پېښو له وجې د خلکو عادي ژوند په ټپه درېدلی دی. بلخوا د بلوچستان په حکومت کې د واکمن پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر وایي د صوبې امنیت ساتل له حکومت سره سره د هیواد د استخباراتي ادارو ذمهواري هم جوړېږي. تفصیل اورو د نیاز مساخل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وای د امن او امان لوجی د کوټي بازارونه لتیرو سو ورځو بند دي ځکه د بخپل ضروري سیس پسې سرګردانه دي.
پرونه ور ور شتوا کسان د توښتي نو دلته هزار دوري منډوي پښتون دوري منډوي دا اوس یو مشت مخې لاره مې یو شیلانو مگر فلل امن نسته د سکند لا بروسانه سچ بازار په کمال دی په کمال نه دي سر اوري.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناڅاپه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک چلګټ کړم
پس موږ کولا کړه چې سره موږ ته اته څه ته نه معلومیش چې د کوم مخاوس به د کوم مخا نه وس خپل ځین کې وګوس تنظیم ته به درکنس درکنس چاته معلومه نه ده دا ما کې نه غره کوم
یو بل ځای اوسیدونکو حاجی محمد هم د خراب امن او امان خبره کوي دی په دغه اړه یو ځانګړی او جالب ټکی کښ بغیر استعمالوي
زمانه مچمن مات او ژوند زندگی پل خرابه کښ بغیر دی روزانه مې سمانه دلنه
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت تر څنګ لوی ذمہواري د پاکستان استخباراتي ادارو ده
دغه ذمہواري چې د ملک نېشنل اکشن پلان دی نیکټا ده او ورسره د دوی سکمې ادارې ایف ایکس دی دلته ورور را روان سوي پر جنا روډ باندې نکاح پوښ خل ولې طلب راځي ولس ورته متحده دی صوبایي حکومت همت ورته کوي او وخت تور دوی داسې ویر او تراګري او خوف جوړوي او دا خپل سدې انټلیجنس ناکامه ده چې دا ناصر ولې نه نیول کیږي
یاد دوی بلوچستان کې د مستونګ د پیښې په ګډون په کوټه او زینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع شوې ده چې د ځایي خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي
د نیاز مساخیل رپورٹ موردو په کراچۍ کې د پاکستان د امنیتی ادارو پروانه عملیاتو کې کوي خواته د پام ورش مرکزان نیول شوی او زندان ته لیږدول شوی دی نو بل خواته د زینو نیول شو کسانو خپل خپلوان تور لګوي چې امنیتی ځواکونو دغه کسان له ځان سره ساتلي او عدالت ته نه وړاندې کوي په کراچۍ کې د مشال لړیو خبريال ظفر کریمی دیو نیول شوی تند کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې پرې جوړ کړی دی
دا د کم مذهب قانون دی د کم مل قانون دی دا خو ماته نه د کاپی رو ښکاري نه د مسلمانانو ښکاري چې مونږ د دې ملک شعریان یو د دې ملک خلک یو د دې ملک دفاع غواړو د دې حفاظت دواګانې کو زمونږ سره دا کارونه کېږي دا ظلمونه زمونږ سره کېږي بیا وروسته خبر دا نه چې اخر په دې پاتو خلکو څه تیریږي دا خو یوازې هغه ته سزا نه ده دا خو مونږ ټول له سزا ده خو نه مجرم دی نه مجرم دی نه مجرم دی خو دوی مجرم کو کنه چې تا هغه چرم د ښکاره کې لیکن مونږ لولې دا دومره د سخت سزا راکړي پنځلسمه میاشت شروع شوې ده چې چلیږي ته انتظار خو لس منټه هم ګرانی یو ګنټه هم ګرانی او د هغې نه بعد مونږ ته سمی بیماری شروع شوې بچي مې ټول ناجوړه پخپل ناجوړه ته بس
دا غږ د بلدیا ټاون د هغې سپینسرې زنانه دی چې خاوند یې پنځلس میاشتې مخکې د دې په وینا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او تر دې دمه تری تم دی نوموړی زیاتوي په دې موده کې دوی د بېلابېلو امنیتي ادارو سره خپل درخواستونه جمع کړل د پریس کلب مخې ته یې احتجاجونه وکړل عدالت ته لاړل خو د خاوند یې هېڅ درک ونه لګېدو هغه د دې په کور د امنیتي ځواکونو لخوا د وهل شوی چاپی کیسه کوي
شپې درې بجې وې او دغه دروازه ټکېدل شروع شو او مونږ په خوب باندې ودو را پاسېدو او زه په خپل باندې بیا لاړم اوسل خانه کې پړده وکړه چې سړی مې ولیدل چې یو دم په شپه کې را دننه شو هغې کې د پړدې دپاره لاړم هغه هغې اوسل خانې ته هم را ننوته نه ځان لاریان پاتې شو چې دا کم قیامت دی خب وقتی ده کور تلاشی واغسته تقریبا ته زک ټانکی هغه وقت تل چتونه یو وقت تل اریان پاتې شو چې دا وجه سده چل سده و می کتل زلیل ال سترګې تړلې هغه د غلطه په دیوال پورې و درولې و هغه طرف ته ولا مخ کړه و او هر څه یو وقت تل ته پوره کور تلاشی واغسته خو یې غیر قانوني شی زموږ ته کور او چت نه شو ولې چې مونږ ته دیس خبرونه خبر نه دیس د غاړو پیجن نه چې دا وای سدا او کای سدا
دنی ول شوی سیف الله دیش کلن زوی عمر هم پولیسو د ځان سره به ولې وو چې د یویش په د بند 13 ول ورستو یې خوشی کړی دی نو موړې وای
یو غنټه یې د سی واله ما ولټه لټکا او کلم بخپوخ وی واله هم داغې نه بادي کین واله ما چې کین واله ما ته خپل خپې مګا ما ته وی ته مسعود یې ما ته وینې ز مسعود نه ما ما ته وی استاد کم جماعت سره تعلق ته ما ته ما د چا جماعت سره تعلق نشته ما ته وی کله غلی دې کله نه ما مون خو کله نه مون خو پیدائش ته غاشه دې وخت سره په غاشه کې پاتې کې په تنخواه دې سم غدما ما ته ما د درینیم سو روپۍ دی اړې ده ته ما ته پوسو کو چې بای جما والد سے ما ته وی شاغه بم سبا څنګه پګیدو
عمر زیاتوی د دوی کورنۍ ویر لري چې حسینه پلاری په مشکوکا پولیس مقابله کې وجل شي د سیف الله پیغله لور څو ورځې مخکې د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپل پلار منظر عام ته د راوستلو په موخه څلور ورځې په احتجاج ناسته وه هغه وایي پلار یې په یوه کمپنۍ کې د درزي کار کولو خو د هغه د ورکېدو راوروستو یې د کور هر څه بدل شول
په کور کې د سې دې چې ته لګو تندو نوبت راغلې د خپل خلکو نه کار زار اخلو یا چې خپل خلک راسره سلا سیمداد وکي هم کوي ته نه علاوه زموږ څه دغه نشته زما دغه یو ورور دی کلمه زوري لې چې کلمه په پلار بس منډه تړل کوي د کم د کور معمول او والي صاحب می سهار لو ډیپټې لمه سوتن باندې براتلو
مونږ ته هیڅ پته هو نشي سی ولي وکړل زموږ سره. مونږ دا غواړو چې زموږ والي سه بالکل بے گناہ دی، عدالت کې دی پیش کی، کیس دی جوړ کی، کسې په ثبوت کړی هغه د ښکار، لیکن د لاپته ساتل او د غیب کول دا هو بالکل ناجایز ده.
په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل یو شمیر نور خلک هم بے درکه شوي، چې ځینې یې د سیاسي ګوندونو فعالان او ځینې نور یې په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي وګړي دي. د دغو خلکو وارثان که څه هم د دوی د خپلوانو د نیونې تورونه پر پولیسو او نورو امنیتي ادارو لګوي، خو دغو ادارو تل د خلکو د ورکونې تورونه رد کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، ایسوسیټیډ پریس خبری جانس وایي د زیمبابوې کرکټ لوبډلې د پاکستان د امنیتي مسلو باوجود د هغه هیواد سفر وکړل او هغلته د کرکټ لوبې وکړې. اجان زیاتوي د زیمبابوې د حکومت او د کرکټ لوبډلې دغه ګام په پاکستان کې د کرکټ مینوالو لخوا وستایل شو. فرخنده اسد تفصیل لري.
په پاکستان کې سشپک کاله پسته کرکټ نړیوالې لوبې وشوې. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلنکا د کرکټ په لوبډلې د حملې وروسته په دغه هیواد کې نړیوالې لوبې ودرېدلې وې، خو د زیمبابوې ټیم د امنیتي چیلنجونو باوجود د دغه هیواد سفر وکړ. د تیرې اتوار په ورځ په لاهور ښار کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لوبې پای ته ورسېدې. ایسوسیټیډ پریس لیکي په داسې وخت کې نړیوالو نه غوښتل چې پاکستان ته لاړ شي او هلته د کرکټ لوبې وکړي. نړیوال هیوادونه او د نیشنل کرکټ کونسل هم په تیرو شپږو کالو کې دې اړخ ته هیڅ پام نه دی کړی او دا وار هم آی سی سی هیڅ یو د کرکټ سچارواکي نه و رالیږلی. د کرکټ دغه میچونه چې اوس پای ته ورسېدل د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره شول. د یو میچ په دوران د دماکي یو اواز هم واورېدل شو چې په دغه وخت په سټیډیم کې سشل زره تماشایان ناست وو او په خلکو کې ډېره ویره خوره شوه، خو بیا وروسته د حکومت لخوا وویل شو چې حالات دوی په کنټرول کې دي او وروستو د زیمبابوې لوبډلې ته دا خواست هم وکړل شو چې باید دوی فائنل میچ هم وکړي چې دا شان دغه سیریز سر ته ورسیږي. د تیرې اتوار په ورځ په لاهور کې د دواړو لوبډلو ترمنځ آخري لوبه وشوه چې په زرګونو خلک یې تماشې له د سختو امنیتي تدابیرو باوجود ورغلي وو. خلک به سټیډیم ته د تلو لپاره د 300 چیک پوسټونو نه تیرېدل. د زیمبابوې د ټیم د سیکیورټي لپاره سناسه 4000 پولیس ځای پر ځای شوي وو او چې څنګه فائنل لوبه وشوه نو د زیمبابوې ټیم خپل هیواد ته ستون شو. په 2009 کال کې د سریلنکا د ټیم په بس په وسطوال برید کې شپږ پولیس وژل شوي وو او لوبغاړي هم ژوبل شوي وو. د زیمبابوې د لوبډلې په پاکستان کې د سفر په وخت یو شمېر امنیتي پیښې هم مخې ته راغلي چې پکې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو او په مستونګ کې د پښتنو په بسونو وسطوال بریدونه هم شامل دي. په دغو پیښو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. د مازیګر 5:30 بجې شوې. د بشیر ګواخنا به لنډ خبرونه وولو.
چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانک کې بیګاغ مهاله ته کسان وژل شول او درې زخمیان شول چې د بلدیاتي انتخاباتو یو بریالي کاندید یا امیدوار د کامیابۍ په جشن حمله وشو. د یو بل خبر تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان په واڼه کې په بمی چاودنه کې پولیټیکل محرر فاروق او داغه دوه نور ملګري وژل شوي دي. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې اخیستې ده. بنو کې د شمالي وزیرستان د کونکو نن مظاهره وکړه او له پوځ یې وغوښتل چې که سیمې یې په رښتیا هم له وسلوالو پاکې شوي وي نو د دوی کورنۍ د خپلو کلیو ته ولیږي. د عوامي نېشنل ګوند جلن سکرټري او د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر می افتخار حسین ویلي دوه ورځې وړاندې پر هغه د قتل کیس کولو تر شا د صوبې د حکمران ګوند تحریک انصاف سیاسي مداخلت شامل دی. تحریک انصاف دا الزامونه ردوي. د خیبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو غیر رسمي نتیجې ښیي چې واکمن ګوند تحریک انصاف له نورو ګوندونو مخکې دی. په دې انتخاباتو کې په دویم نمبر آزاد امیدوارانو یا کاندیدانو ډېرې رایې اخیستې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن هرات ولایت کې د افغان پوځ افسرانو ته په خبرو کې ویل چې جګړه پر دوی تبل شوې تر څو حکومت له مخالف وسلوالو سره له کمزوري حیثیت څخه مذاکرات وکړي، خو دا هغه په خبره چې داسې به ونه کړي او زړور امنیتي ځواکونه به دښمن ته د سوک ځواب په سوک ورکړي. د افغان حکومت اجرائیه مشر یا سی او عبدالله وای د پاکستان له استخباراتي ادارې سره به داسې تړون لاسلیک نه کړي چې د ملي ګټو په زیان وي. تر دې مخکې رپورټونه راغلي وو چې دغسې یو تفاهم لیک شوی دی چې پارلمنټ پرې سخت تنقید کړی و. د هندوستان تر ادارې لاندې کشمیر کې امنیتي چارواکو ویل دي چې د یکشنبه په شپه په سیمه کې له وسلوالو سره په 14 ساعته جګړه کې 4 تنه وسلوال ووژل. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلافي جنگي جازونو نن د یمن په شمالي مرکزي او جنوبي سیمو کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو بمباري کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو ول دی لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا بشیر غواخ او زمونږ تخنیکی همکار اسحاق امریتا اجازه ترا کوي. د الله پامان.